سلور بجې شو احمد شي بریم تاسو د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم. په نیمروز کې د ملي اردو تر شلو د ډیرو سرتیرو د وشلو خبر لرو. دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه اسد الله لودین اوروي.
د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې درويست پوځیان وژل شوې دي. افغان دولت هغه ادارات کړ چې ګواکې د ارمنستان او آذربایجان جګړې کې لاسوهنه کړې او په اروپا کې د کورونا وایرس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده. بشپړ خبرونه د نیمروز چارواکي وای خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو درويشت سرتيري وژلي او درې نور له ځان سره بيولې دي. د والي ویان بهرام حقمل ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتيري د دهمزنګ په نوم پوسټه کې و چې تیر شپه طالبانو پرې بریټ کړی دی. حقمل وای طالبانو له دغه پوسټې نه ټول تجهیزات له ځان سره وړي دي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تیر سورزو کې دا دویمه امنیتي پیښه ده چې لشلو ډیر امنیتي او دفاعي سرتيري پکې وژل کیږي. د چهارشنبه په ورځ د تخار چاربولک د تخار بهارک کې د طالبانو د جګړې له کبله و ډیرس امنیتي او دفاعي سرتيري وژل شوی وو. بلورته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي لمړنۍ موندنې ښیي چې تخار کې وړ مورس هوایی برید 12 ماشومان وژلې دي. کمیسون نن په یو خبر پاڼه کې وویل د افغان ځواکونو دغه هوایی برید د طالقانو په هزاره قشلاق سیمه کې پر یو جماعت شوی چې ملا امام اولس ماشومان پکې ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه کې راغلی برید داسې مهال شوی چې د طالبانو یوه ډله د جماعت له مخې تیرېده او جماعت کې دننه ماشومانو تا تدریس روان وو. کمیسون د ملکی کسانو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د مرجوبله په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. له دې وړاندې د ولسمشر لومړی مرسیال ویلی وو تخار کې شوی هوایی برید کې ملکیانو ته مرګژوبله نه ده اوښتې. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره 12 طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان تیر شپه له امنیتي ځواکونو سره جګړه کې وژل شوي. خبر پاڼه کې راغلي وژل شویو کې شپږ پاکستاني اتباع هم شامل دي. دفاع وزارت بیا په یو جلا خبر پاڼه کې ویلي د خوګیانو په څنګلورې شیرزاد ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شخړه کې لاسوهنه کړې وي. د دوی په وینا د دغه لاسوهنې ادعا د ارمنستان د ملي امنیت ادارې کړې ده او ویلي دي چې له افغانستانه د آذربایجان د ملکي الوتنو له لارې وسلې او جنګیالي آذربایجان ته لیږل کیږي. بهرنی چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي افغانستان د جګړې د قربانی په توګه د آذربایجان او ارمنستان د جګړې سولې حل غواړي. خبر پاڼه کې راغلي دغه شخړه باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړې لیک او د منسک ډلې د پریکړو لمخه هوار شي. د نګورنو قرباغ جلا شوی سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان شخړه کې دواړو لورو ته سلګونه امنیتي کسان او ملکیان وژل شوی دي. پاکستان ته د افغان سیاستوالو سفرونه دوام لري. له تیرې یوې میاشتې راهیسې دریم ځل دی چې چارواکي دغه هیواد ته ځي او په وروستي ځل د ملي شورا 12 غړي د پاکستان د پارلمان له غړو سره د لیدو په هدف اسلام آباد ته رسېدلي دي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم دغه هیواد ته تللي وو. هلته د ملي شورا د پلاوي مشري د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني کوي او ټاکل شوی دغه پلاوی له صدراعظم عمران خان سره هم وګوري. په اروپا کې د کورونا وایرس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده او تیرو لسو ورځو کې نوې پیښې څه باندې دوه برابره شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي پرون په ټوله اروپا کې د لومړي ځل لپاره په ورځنۍ کچه د کورونا څه باندې 200,000 پیښې ثبت شوې چې دې سره په ټوله اروپا کې روغتونونه هم تر فشار لاندې راغلي دي. په دې لویه وچه کې تر ټولو زیاتې پیښې چک جمهوریت کې رامنځته کیږي او حکومت یې هغه پلان تایید کړی چې له ناټو او اروپایي ټولنې د 300 پوځي روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو درملنه کې مرسته وکړي. بلجیم او یو شمیر نور هیوادونو کې روغتونونه هغه ناروغان نه مني چې بیړنۍ روغتیايي وضعیت ونه لري. د پولان په ورسا ښار کې حکومت ملي سټیډیوم په ګرځنده روغتون اړوي چې د 500 ناروغانو درملنه به پکې کیږي. په فرانسا کې د روغتونونو 4% کې بسترونه د کوویډ 19 په ناروغانو ډک شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي وروستیو څو اونیو کې د روسیې د دولت له ملاتړه برخمنو هکرانو پر لسګونه ایالتي او محلي ادارو باندې سایبري بریدونه کړي دي. هکرانو له لږ تر لږه دو سرورونو څخه اطلاعات غلا کړي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی پرون وویل تر اوسه هیڅ داسې نښې نښانې نشته چې دغو هکرانو دي د الوتکو د الوتنې، ښوونې او روزنې، ټاکنو او یا حکومتي عملیاتو سیستم ګډوډ کړی وي. د هکرانو د بریدونو خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو ته له دو اونیو کمه موده پاته ده. امریکایي چارواکو د اکتوبر په 1 ادعا وکړه چې ایران او روسیې د امریکا د رایه ورکوونکو اطلاعات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې له انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي، خو روسیې او ایران دغه ادعاوې رد کړي دي.
او سجی رډو په منځنۍ سپه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. د نیمروز په خاشود ولسوالۍ کې تر شلو ډېر افغان سرتېري وژل شوي او یو شمېر اسیران دي. وړاندې د پیښې تفصیل درکوو. د بشر د حقونو د څار بنسټ د افغانستان له مرستیال ولسمشر څخه د هغه کس ته خوش کېدو غوښتنه کړې ده چې د ښاغلي صالح په وینا ناسم راپورونه یې خپره کړي دي. د ازادي راډیو پرې خپرونه کې مو د ترنکوټ بازار د نسوارو چوک ته ورولو. په خوست کې یو شمېر کسان د کورنیو ترمنځ د ارتباط لپاره له نوې ټکنالوژي لکه واتس اپ استفاده کوي.
دا ډېره بریالۍ ده ځکه چې په امریکا کې وي، په انډیا کې او پاکستان کې چې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسېږي، په ضرب د یوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
د نیمروز چارواکي د خاشود په ولسوالۍ کې د ملي اردو د دروش سرتېرو د وژلو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د پوجان تیرش په د دهمزنګ په سیمه کې د طالبانو د بریټ پر مهال وشل شوې دي. نور جزئیات له سیمې خپل خبريال حفیظ نورزاد څخه چې په ټلیفون را سره دی اخلو. نورزاد صاحب، تازه معلومات څه دي؟
السلام علیکم تاسو ته غوښنه اوریدم چې وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو وویل تیرش په وسوال طالبان د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د دهمزنګ په سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه باندې برید وکړه چې په پایله کې درويشت د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي. د نیمروز د چارواکو د ولایت د مقام بهرام اکمل په خبرې د وویل چې تېره شپه په دې برید کې د ملي اردو پر قرارګاه باندې چې شپږ سرتېري هلته وسندلونه طالبان برید وکړه چې په پایله کې درويشت کسان وژل شوي دي او درې کس نور اسیران شوي دي. دې زیاته ده چې نور کوم وسلې چې هلته په دې مقرګه کې وسندلونه طالبان د ځان سره وړي دي.
په دې برخه کې طالبان ازادي راډیو ته څه ویلي دي؟
بله، طالبان هم ویلي دي دغه پیښه دویم تایید کړې دي. ویلي دي چې په دې مقرګه کې اضافه تر شپږ کسان ملي اردو سرتېري وژل شوي دي او اضافه تر لس کس نور هم اسیر شوي دي. خو دوی تاییدوي چې یو مخکې هم په دغه سیمه کې په دغه دیمزنګ په سیمه کې بله پوسته د پولیسو او ملي اردو سرتېري هم وو چې هغه هم دوی په لاسته ورغلي دي.
مننه حفیظ نورزاد، د ازادي راډیو خبریال وو چې د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د پیښې په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشر د حقونو د څار نړیوال بنسټ د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال د هغو کسانو په ګواښلو تورن کړی چې په تخار ولایت کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه راپورونه ورکړي دي. امرالله صالح تیره ورځ هغه راپورونه رد کړل چې په تخار ولایت کې په یوه هوایي حمله کې ماشومان وژل شوي دي. ښاغلی صالح ویلي یو کس چې دغه د درواغو خبرې خپور کړی نیول شوی دی. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د بشر د حقونو د سار نړیوال بنسټ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي، ښاغلی صالح هڅه کوي څوک چې په دغه حمله کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه خبر ورکوي غلی کړي. د آسیا لپاره د دغه بنسټ د مرستیالې پاتریش گاسمن په خبره، افغان دولت باید هغه کسان چې د ښاغلي صالح په سپارښتنه نیول شوي ژر خوشې کړي. دا په دې برخه کې بې پرې څېړنې غواړي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان هوایي ځواکونو د تخار ولایت د تعلقان د هزار قرلق په سیمه حمله وکړه چې په اړه یې د والي د ویان او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون یو شمېر سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دغه حمله کې ملکي خلک په تېره ماشومان وژل شوي دي. خو د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په خپلې ټویټر پاڼه د ماشومانو مړینه رد کړې او ویلي دي چې په دغه حمله کې هغه کسان وژل شوي چې تېره ورځې پر امنیتي ځواکونو حملې کړې وې. صالح دا هم لیکلي چې له دغو کسانو یو نیول شوی دی. ښاغلي صالح او نورو مسؤلینو تر اوسه د نیول شوي کس هویت نه دی افشا کړی. بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ښاغلي صالح د لیکنې په اړه ویلي چې د ګواښونکي لهجې په اړه باید څېړنې وشي. د دغه کمیسیون یوه مسؤول ذبیح الله فرهنګ آزادي راډیو ته وویل،
آزادی بیان دستاورد بزرگ است برای نظام
د افغانستان د سیاسی او حقوقی نظام لپاره د بیان آزادی لوی لاسته راوړنه ده. هیله من یو چې ویل او عمل د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. زموږ تمه ده چې د ګواښونکو لهجې په اړه څېړنې وشي.
په دغه حمله کې د تلفاتو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته تېره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې د ملکي کسانو د وژل کېدو د ادعا د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د آسیا په چارو کې د بشر د حقونو د سار د نړیوال بنسټ مرستیالې ویلي، افغان حکومت په ورته مواردو کې د حقیقت موندنې د پلاو په ګمارلو کې کمزورې سابقه لري. د افغانستان د دولت دنده ده چې د خپلو ځواکونو لخوا د جنګي قوانینو د ماتولو په اړه ارزونې شوي دي.
د همدې موضوع په ارتباط مې څو شېبې مخکې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د اماړیکو او رسنیو رئیس رضوان مرادو پشت هغه وویل،
د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال څرګندونې د تخار د پیښې په اړه د هغه معلوماتو پر اساس دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او هلته د افغان چارواکو لخوا ورکړ شوي دي چې په دغه بمبارۍ کې ملکیانو ته په خاص ډول ماشومانو ته کم زیان نه دی اوښتی. هلته جګړه شوې ده، دا سمه ده، هلته انفجارات شوي دي، نو په دې اړه بیا امنیتي ځواکونه خپلې څېړنې هم کوي چې هغه معلومات دقیق شي. اما دا چې شایعات یا منفي تبلیغات د افغان امنیتي ځواکونو د بدنامولو د اذهانو د مغشوشولو لپاره کېږي، د صالح صاحب د خبرو ډېر زیات تمرکز په همدې باندې دی. هر څوک چې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه ملکیان وژني یا افغان امنیتي ځواکونه له قانون څخه سرغړونه کوي، نو که شایع یا اوازې خپروي را دشي ثابت دی کړي. که ثابتولی نه شي نو باید ځواب وایي، ځکه موږ داسې فکر کوو دا خبره د هر افغان دریز دی چې منفي تبلیغات بې اساسه اوازې له دښمن سره همکاري ده او په دې حساسو شرایطو کې دا ډول همکاري مخه باید ونیول شي.
رضوان مراد د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د اماړیکو او رسنیو د برخې رئیس.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په وروستیو کې دریم افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار تر سفر وروسته د ولسي جرګې د مشر میر رحمان رحماني په مشرۍ هیئت نن اسلام آباد ته ورسید. د دې پلاوی د لیدنو کتنو په اړه له اسلام آباد څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان نه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی چې پاکستانیان وایي ولس کسیده دی، مشري د ولسی جرګې د مشر رحمان رحماني هغه پر غاړه ده، اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د ملي اسمبلی سپیکر مشر اسد قیصر ورته په هوایي ډګر هرکلی ویلی وو. د هغې وروسته بیا د نن د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره خبرې هم دي. بیا نن شپې مېلمستیا ده د پاکستان د پاکستان چې کوم سپیکر دغه لخوا، او بیا سبا د پاکستان او د افغانستان د پارلماني د سپیکرانو مشرانو او سره د دوار غاو چې کمپلای دي د هغوی خبرې هم دي لسته اسلام آباد سره نږدې د دوربند چې د امر سره نږدې یو ځای دی سیاحت مرکز دی هلته د دوی دواړو غاړو خبرې دي رسمي او د دغې خبرو په اړه باندې ویل کېږي چې د پاکستان او افغانستان د پارلیمانونو او دغه رنګې د پارلیماني غړو مابین هغه تعلقات اړیکې د هغې ښه کول دي. ماضي کې به دغه رنګې سفرونه ډېر وو د دواړو غاړو د پارلیمان د غړو به مو مشرانو به مو خو بیا چې کله اړیکو کې ترینګلتیا وه او تعلقات خراب وو نو دغه د پارلیمان د دې حیاتونو د دې به هم سفرونه هغه اغېزمن شوي وو. نو دا ډېر متفصله سفر کېږي او بل د دې سفر په څنګ کې بیا یو بل اسلام آباد کې دوه ورځې وروسته د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو د هغوی کانفرنس هم دوه ورځې جوړېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ به دوی په هم هغې ته راځي او دا د پارلیمان د افغانستان چې کمپلاوي دا به هم په هغې کې ګډون کوي او په هغې کې ډېر موضوعات دي ترانزیت کې چې کوم مشکلات دي په هغې باندې به خبرې کېږي. د دواړو غاړو ترمنځ تجارت ډېر کمزوري شوی دی هم دغه کانفرنس یو موضوع ده. د پاکستان وزیر اعظم به هم دغه دوه ورځنی کانفرنس چې کوم اولنۍ غونډه ده افتتاحي هغې ته به دې وینا هم کوي.
طاهر خان په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د نړۍ په لویو جګړو کې لشکيلو خو وغوښتل چې جګړه ودروي او اجازه ورکړي چې له کورونا سره مبارزه وشي. سرمنشي د افغانستان، لیبیا، ناګورنو قرباغ او نورو سیمو یادونه کړې چې د کورونا وبال خپرېدو سره سره د جګړو اور پکې بل دی. اسمت ساروان راپور لري.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان او د نړۍ په څو نورو جنگځپلو هیوادونو کې د اوربند غوښتنه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې سرمنشي له لیبیا رانی ولې تر افغانستان او نګورنو قرباخ پورې د نړۍ په لویو شخړو کې د اوربند غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړ چې که جګړه دوام وکړي ګټونکي به د کورونا وباوي. سرمنشي له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د کورونا وایرس د بحران د مخنیوي او د نړۍ نورو جدي ستونزو ته د پام اړولو په خاطر د جګړو د درولو لپاره خپل حق غوښتنه تکراروي چې د مارچ په 28مه یې کړې وه. د وویل د نړیوال ټولنې پراخ ملاتړ ته اړتیا ده. د هغو ټولو پراخ ملاتړ ته اړتیا شته چې د جګړې پر شکل خو اغیز لري چې د کال تر پایه جګړه ودروي او پام د کورونا وبا مخنیوي ته واړوي. افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش پرون خبرداري ورکړ چې ممکن په افغانستان کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر یو ور بیا ډیر شي. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ښه مبارزه وشوه خو که اوس بیا د کورونا مثبتې پیښې ډیر شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د نږدې 140,000 تنو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې او څه باندې 150,000 تنه ورڅخه مړه شوې دي. خو باور کیږي چې په افغانستان کې شاید کورونا مثبت پیشي او ورڅخه د مړینو شمیر تر دې ډیر وي. ګوتریش ویلي چې د اوربند په اړه د لومړی غوښتنې ته د ملګرو ملتو یو سلو اتیا غړیو هیوادونو تر 800 ډیرو مؤسسو او شلو وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړ او موقت اوربند ومانه. خو لا هم په یو شمیر سیمو کې ورانکاري عناصر یا به اعتمادي د اوربند مخه نیسي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ملګرو ملتو له بیا بیا غوښتنې سره سره اوربند نه دی پکې ټینګ شوی. نږدې یوه نیمه میاشت پخوا په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې او ډېره تمه وه چې په لومړي پړاو کې به پر اوربند سلا وشي. خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان د سولې له اصلي خبرو لا ډېر لرې دي. سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې جګړه لا زیاته شوې خو لږ تر لږه په دې هیواد کې د سولې خبرې پیل شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي که جګړې ادامه لري ګټونکي به د کورونا وبا وي. د کورونا وبا یو ځل بیا د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مناظرې سرټکی شوه. دغو انتخاباتو ته تر دوه اونیو کمه موده پاتې ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د مناظرې غټ ټکی د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن پرون د اکتوبر په 22مه نیټه په خپله وروستۍ مناظره کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ برخه واخیسته. دوی د لومړۍ مناظرې پرتله دا ځل ډیر نرم او آرام و، ځکه له نویو اصولو سره سم یوازې د هغه کاندید مایکروفون لګېده چې خبرې یې کولې. ولسمشر ټرمپ چې په اکثرو نظر پوښتنو کې تر خپل سیال وروسته دی، د کورونا وایرس پر ضد د خپلې ادارې د مبارزې ستاینه وکړه. د مناظرې لومړنۍ موضوع هم همدا وه. هغه وویل متحد ایالات اوس دا زده کوي چې له کورونا وایرس سره ژوند وکړي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د دې وایرس پر ضد واکسین به د کال تر پایه جوړ شي.
له کرونا سره مبارزه کوو او په جدیت سره یې کوو چې اوج ته یې رسیدلی یو. په فلوریډا کې دا اوج پای ته ورسید، په ټیکزاس کې هم اوج ته رسیدلې وه، خو نور وضعیت هسې نه دی. په ایریزونا کې هم د دې ناروغۍ له اوج سره مخامخ شو، خو پای ته ورسید. په ځینو نورو ځایونو کې مو هم د دې وایرس زیاتوالی او اوج لیدلی چې ډېر زر به پای ته ورسیږي. واکسین را روان دی، جوړ شوی دی او په راروانو څو اونیو کې به اعلان شي.
ترامپ په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره ورځنی کاروبار باید دوام وکړي. د ترامپ سیال جو بایدن په ځواب کې وویل چې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده، خو ترامپ د ده په وینا پر روان تیاره ژمي کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري.
دا هماغه ښاغلی دی چې تاسو ته یې ویلي و د ایسټر تر جشن د 2000 کال تر اپریل میاشتې پورې دا بحران پای ته رسیږي. دا هغه سړی دی چې تاسو ته یې ویلي و ورخطا کېږئ ما تر دوبي پورې د دې بحران پای ته رسیږو. موږ اوس د یو تیاره ژمي پر لور روان یو. تیاره ژمي د هیڅ سرګن پلان نه لري. داسې کوم لرلید نشته چې اکثریت امریکایان به د راتلونکي کال تر نمایي واکسین شي. 200,000 امریکایان مړه شوي دي. هغه څوک چې د دې مړینو مسؤول دی نشي کېدی د امریکا د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي.
بایدن د ترامپ هغه تورونه هم رد کړل چې ګنې دی د کورونا د مخنیوي لپاره ټوله امریکا قرنطین کوي، او زیاته یې کړه چې دی غواړي د دې ستونزې پر وړاندې علمي چلند وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي، خو نسبتا لږ امریکایان تر اوسه د رایه ورکولو په برخه کې ذهنیت نه لري. نظر پوښتنې ښیي چې ولسمشر ترامپ تر دې دمه د خپل سیال پخواني مرستیال ولسمشر بایدن پرتله په سلو کې 8 وروسته دی. د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې له پرونۍ مناظرې مخکې شاوخوا 8.1 میلیونه امریکایانو خپلې رایې مخکې له مخکې کارولي دي چې پخوا تر دې ساری نه لري. ترامپ په بېګانې مناظره کې همداراز خپل سیال یو فاسد سیاستوال وباله، او په وار وار یې وویل بایدن او د هغه زوی هنټر چې د اوکراین د انرژۍ په کمپنۍ کې د ډایرکټرانو د بورډ د مشر په توګه کار کړی په فساد کې ښکېل و. بایدن وویل چې د ده زوی هیڅ غلط کار نه دی کړی، او په ځواب کې ترامپ ته په خطاب کې وویل چې څنګه د اوکراین په قضیه کې استیزا شو. بایدن هم خپلو لفظي حملو ته دوام ورکړ او د ترامپ د بهرنیو کاروباري اړیکو او همداراز د مالیو په برخه کې د ولسمشر پر اجراءاتو شک څرګند کړ. د ترامپ او بایدن په مناظره کې په امریکا کې د نژادي مسایلو یادونه هم وشوه، او په دې ترڅ کې بایدن ولسمشر د نژاد پالنې په پارونه تورن کړ، خو ترامپ یې په ځواب کې وویل چې د له ابراهام لینکن پرته چې په امریکا کې یې مریتوب لغوه کړ د ټولو پخوانیو ولسمشرانو پرتله د تور پوستو لپاره زیات کار کړی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادي رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان له خطرونو او ناببره پیښو ډک دی. دغلته کورنیو د بیړنیو پیښو پر مهال د یو بل له حاله د زر خبرې دوه لپاره اوس د آنلاین ټکنالوژي کارولو ته مخه کړې ده. زموږ خبریال احسان آرین په خوست کې له یوې کورنۍ سره په دې اړه د دوی په تجربه پرې راپور کې غږېدلی.
لکه اختر په دې حالاتو کې موږ د ګروپ کال نه د ګروپ مې
لاهور شاه افغان نومېږي. د کورنۍ د غړو شمېر یې له سلو پورته دی، او په خبره یې ځینې د هیواد په یو شمېر ولایتونو او ځینې نور بیا د سوداګرۍ او زده کړو لپاره له هیواده بهر تللي. د وایي په کور کې د ډېرو غړو لرل نیکمرغي ده، خو د افغانستان په تر هیواد کې له ځان سره ګڼې اندېښنې هم لري. ښاغلی افغان وایي کله هم چې بریدونه، چاودنې، ترافیکي یا نورې بیړنۍ پیښې رامنځته کیږي د کورنۍ هر غړی سترګو ته درېږي، او غواړي چې زر تر زره یې له حاله خبر شي. نوموړی وایي پخوا به په بیړنیو حالاتو کې دوی د کور د هر غړي احوال د ټلیفون له لارې اخیسته.
مخکې به موږ د کال له لارې چې د موبایل له لارې مونږ دوی سره خبرې کولې، نو هغه به وخت به م نیوه چې هغه د یو ساعت د یوې ورځې وخت هم ځینې وختونو کې نیولی دی، مصرف به مو ټول به نه خبرېدي.
لو شوایی په کور دننه او له هیواده بهر اوس د کورنۍ د ټولو غړو او خپلوانو ترمنځ په واتس اپ او نورو آنلاین پروګرامونو کې ګروپونه جوړ کړي چې په بډنیو حالاتو کې د یو بل حالاتو په چټکه توګه ځنونه خبروي. نوموړي د خپلې دغې تجربې په اړه وویل:
دا ډیره بریالی ده ځکه چې موږ په کم وخت کې کړای شو، په امریکا کې وي، په انډیا کې او پاکستان کې چې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسېږي، په کم وخت کې په ضرب د یوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
له لسیزو راهیسې د خوست د ډیرو کورنیو غړي په عربي هیوادونو او نوره نړۍ کې په خورۍ او مزدورۍ بوخت دي. هغه مهال چې ټلیفون او انټرنیټ نه وو، د لیکونو او ثبت شویو کسټونو یا پټو استول یې له کورنیو سره د تماس یوازینۍ لاره وه. ګلنور خان زدران راته د هغه وخت کیسه کوي چې له هیواده بهر مسافر څنګه د خپلې کورنۍ سره په حال احوال خبرېدل.
د پامیل هر غړی به په دې کیسټ کې به ورته سلامونه ویل او د هر څه شي خبر به ورکولو. کا په پامیل کې به ماشوم پیدا شوه او کا په کلی منطقه کې به مړه شوی و، هغه به هم خبرولو. دا کیسټ په دوه میاشت کې، په درې میاشت کې دوی ته رسېده.
افغانستان چې په طبیعي او ترافیکي پیښو سربیره پکې امنیتي پیښې، چاودنې، بریدونه، نښتې او جګړې د هرې ورځې کیسه ده، ډېر خلک د پیښو پر مهال د کورنیو د غړیو د خوندیتوب په اړه اندېښمن وي. خو اوس چې د انټرنیټ سهولت په زیاتېدو او په خلکو کې د ټولنیزو آنلاین شبکو کارول په پراخېدو دی، ډېرې کورنۍ په سختو شیبو کې د همدې شبکو له لارې د یو بل په حال احوال ځانونه خبروي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه ولولو، د چاپیریال په اړه یو مطلب. جاپان د چاپیریال ساتنې په پالیسۍ کې د اصلاحاتو په ترڅ کې غواړي په راتلونکو دیرشو کلونو کې د مضره ګازونو کچه صفر ته راټیټه کړي. جاپان د مضرو ګازونو د زیات تولید له پلوه د نړۍ پنځم هیواد دی. احمد تکل راپور لري.
د جاپان صدراعظم یوشی هیدی سوگا پر هغې نوې پالیسۍ کار کوي چې له مخې دا هیواد تر 2050 کاله د کاربن د طبیعي کولو ژمنه کوي. د پالیسۍ دا بدلون به جاپان د اروپایي ټولنې د غړو او هغو نورو شپیتو هیوادونو په کتار کې ودروي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅه کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې سوګابا چې تیره میاشتې لوړه وکړه، دا نوي اقدامات د دوشنبه په ورځ پارلمان ته په خپله لومړنۍ وینا کې اعلان کړي. جاپان له دې مخکې ویلي و چې تر راتلونکو دیرشو کلونو پورې به د مضره ګازونو کچه په سلو کې اتیا راکمه کړي او د روانې پیړۍ په دوهمه نیمایي، یعنې له 2050 کال په وروسته لسیزو کې به یې صفر ته راټیټه کړي. که د صدراعظم سوگا طرحه په پارلمان کې تایید شي، نو جاپان به چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي قدرت دی، له جنوبي کوریا وروسته د آسیا دوهم هیواد وي چې هڅه کوي د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد 1.5 درجې زیاتوالی رانشي. جاپان د هغو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې تر ټولو زیات کاربن ډای اکساید ګاز تولیدوي پنځم ځای لري. دا ګاز چې تودوخه خوندي کوي، د ساینس پوهانو په نظر د تودوخې د درنو څپو، لویو او ځواکمنو موسمي طوفانونو او په نړۍ کې د وچکالیو باعث شوی دی. د صنعتي سکتور د فشار له کبله د سوگا په نوي پلان کې د تجدید وړ انرژي د کارولو وړاندیز هم شوی، په داسې حال کې چې د جاپان حکومت د هغو زړو فابریکو جبري بندول پیل کړی دی چې د سکرو په انرژي چلیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
دانش افغان لننګرهار پر سوال اس ام اس کې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکنې پر مهال د یو شمېر کسانو د مړینې مسلې ته اشاره کوي او لیکي د پاکستان د ویزو لپاره باید یوه دایمي حل لاره پیدا شي. قاری محمد مدني د نورستان لواما لیکي حکومت او طالبان باید ژر تر ژره د سولې یوه هوکړه وکړي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي د سولې له خبرو سره جګړو زور اخیستی، خدای دې رحم وکړي. خپلواک ساپی د لغمان لالشنګ نه د ازادي راډیو د سهارنیو خبرونو خپرونو پر مهال یو راپور ته اشاره کړې ده چې پکې طالبانو ویلي دي چې دوی سش کال جګړې کمې کړې دي. ښاغلی ساپیل کې دا څرنګه خبره ده چې هره ورځ د جګړو له امله په زرګونو کسان بې ځایه کیږي؟ عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید ژر تر ژره اوربند ته غاړه کیږدي تر څو چې د ده په وینا اوربند نه وي شوی د سولې خبرې معنا نه لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
د نیمروز چارواکي وایي خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو درویش سرتیري وژلي او درې نورې له ځان سره بیولي دي. د والي ویان بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیري د دهمزنګ په نوم پوسټه کې و چې تېره شپه طالبانو پرې برید کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې تخار کې وړمه ورځ هوایي برید دولس ماشومان وژلي. کمیسیون نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي د افغان ځواکونو دغه هوایي برید د تعلقانو په هزاره قشلاق سیمه کې پر یوه جومات شوی چې ملا امام او ولس ماشومان پکې ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شخړه کې لاسوهنه کړې وي. له دې وړاندې د دغې لاسوهنې ادعا د ارمنستان د ملي امنیت ادارې کړې وه. د ننګرهار په خوږیانو او شیرزاد ولسوالیو کې نږدې دېرس وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه ادعا د افغانستان دفاع وزارت کړې خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ته د افغان سیاستوالو سفرونه دوام لري. له تېرې یوې میاشتې راهیسې درېیم ځل دی چې چارواکي دغه هیواد ته ځي او په وروستي ځل د ملي شورا ولس غړي دغه هیواد ته تللي دي. او په اروپا کې د کورونا ویروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده او تېرو لسو ورځو کې نوې پېښې څه باندې دوه برابره شوي دي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، ترینکوټ ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو چوک د نسوارو د چوک په نوم مشهور دی. ویل کېږي چې هلته څوارلس ډوله نسوار جوړیږي. زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه چوک ته ورغلی. د ده په راپور کې به واورو چې خلک ګولې نسوار کوي او د نسوارو کاروبار څرنګه دی.
دا څلورلارې د نسوارو د چوک په نوم شهرت لري. تیر کال ښاروالۍ دې څلورلارې ته د اتفاق څلورلارې نوم ورکړ، خو خلک یې لا هم دغه چوک د نسوارو د چوک په نوم پیژني او بولي. ښایي یو علاقې د هغه دوکانونو شتون وي چې نسوار جوړوي او پلوري. جان اغا شاوخوا یو څلوېښت کال عمر لري. له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې په دې څلور لارې کې شنه نسوار جوړوي. د جانغا د نسوارو پلورنځي د نسوارو جوړولو فابریکه ګڼل سوی. شاوخوا یې دېرش داسې دوکانونه نور هم سته چې نسوار جوړوي او په عمده او پرچون ډول یې پلوري. نوموړی چې خپله هم نسوار کوي وایي په دې ولایت کې د نسواریانو شمیر زیاتیږي او کمیږي نه. د جان اغا په وینا د ترینکوټ ښار په دې څلور لارې کې څوارلس ډوله نسوار جوړیږي چې په کښې کې کارېدونکي تنباکو یې زیات د چارچینو او د دهراوت ولسوالۍ څخه راځي. نسوار کول په ټول افغانستان کې د نارینه لویانو ترمنځ یو عام اعتیاد ګڼل کېږي او اټکل کېږي چې تر نیمایي زیات په نسوارو روږدي دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکي محمد ولي له تېرو اووه دېرش کلونو راهیسې په نسوارو روږدي دي. هغه چې د نسوارو له امله خلاصون خپله یوه لویه هیله بولي، راته یې په نسوارو د روږدېدو کیسه وکړه.
دا مخکې چې رښتیا چې ما دا خاوره ډېره خوړل نه دي، بیا پلار دې مخدای وبخشي، بیا هم پلار به دا نسوار هم مخته کړم. و برای ما تولو نسوار کوه
و بیا بخاور نه خوری
بیا بخاور نه خوری و
یعنی یو خلته د ورځی کین نه یو خلته د ورځی بسیز
و سوار خونه د عملی مل کای ډوډی چې ډوډی و نه خورم د غونه باک نه پکوم لکه د نسوار بس د غښونم بس درد کی چې وینه کم هر وس لو دوه کښنه کښنه اند ل نسوار کی
پدې چې تخت سوې ارمان نه کی
ولا نه کوم و زوم چې دا نه وای شو هغه دا اوس کومه फायदा ده دی
محمد ولی وای هر ورځ مزدوری کوي خو اړ دی چې هر ورځ لاس روپی پر نسوارو هم ورکړي چې ورته یو بیګټي او اضافي لګښت دی هغه وای ورزګان کې تر نیمایي زیات نارینه نسوار کاروي او که هغه پیسې چې هر ورځ یوازې په ورزګان کې په نسوارو لګیږي حساب سي شایي سلګونه زر افغانۍ ته ورسیږي نسوار یوازې د پیسو تاوان نه دی بلکه د ورزګان د ولایتي روغتون د سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی په وینا ګڼ روغتیایي زیانونه هم لري شاغلی نیازی ویل هغوی چې نسوار کوي غاښونه یې ژر خرابیږي د معدې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کېدلی سي او همدارنګه په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو خطر یې هم زیات دی
نو یا نسوار نه یوازې دا چې د روغتیا له نظره تاوان کوي بلکې د ټولنې لکه خوانه خلکو هم داسې مطلب کوم خلک چې نسوار استعمالوي هغه د خلکو بدې سیږي په دې خاطر باندې چې د هغوی د خولې څخه بد بوی راځي اخوا کې یا په څنګ کې چې څوک ناست وي هغه ته هم مزاحمت جوړیږي او محیط هم چټلی ځکه اکثره وخت چې موږ لیدلی دي دا نسواریان دوی دغه نسوار په هغه کې لکه عمومي لارو کې یا هغه پاکو ځایونو کې دي دا لکه نسوار اچوي
هغه میرمنې چې له خپل شریک سره یې ژوند ډېر خوشحاله نه دی مړونه یې نسوار کوي زلیخا همداسې یوه میرمن ده خو هغه چې په نسوارو روږدیږي کولای سي چې له دې اعتیاد ځان خلاص کړي د ډاکټر نیازی په وینا کې یو څوک قوي پرېکړه وکړي کولای سي نسوار خوشی کړي نوموړی غوره لار دا وبلل چې نسواریان دې د نسوارو په کولو کې ورو ورو فاصله زیاته کړي او دې ته دې تر هغو دوام ورکړي څو چې د نسوارو له اعتیاده په بشپړ ډول خلاص سي نسوار پلورونکي جان اغا وایي که څه هم د ګټې ټول کاروبار یې د نسوارو پر پلور ولاړ دی خو که یوه څه اوسي خپله به هم نسوار خوشی کوي او که بل څوک هم د نسوارو له اعتیاده ځان خلاص کړي نو دوی پرې خوشحالیږي
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم مختدی او کیچ روغ جوړ او خوشاله اوسئ ستاسو د خوشی په هیله د دې دیونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول مالی زیان هم د رسولای دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سولای چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشتری کړی دي هغه به سره واورو البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځنې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو ګندونه واورو او ورزو ساسي نور پیغامونه ته هم چې پر نور مسایلو مو د ازادي رادیو سره شریک کړي دي نو ډیر وخت مونږ نسم اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څوایي
د ازادي رادیو ته پیغام پیښدم د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازګم نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات مسلمانان ډېر د کورو څخه یو بل د ځاسي د دغه د ځاین لري په لشکرګاه کې چې تر شنا اسمان لاندې شپه تیري نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره د ځاغ دي چې په اړه نو کې چې د یلمن د بیا وځل خلک سره بشری کوم کنه و چې والسلام به احترام د ناوی او بسوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جمعګل همت يم د یلمن ولایت د ګریشو مسالې څخه سره
د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر شتون ده دغه د ایله د جلول پورې چارواکي واوري د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې دا څو ورځې مخکې جنګونه وه لارې بندې شوې پر ګرشک ولسوالۍ بیا چې کله سړی ګرشک ولسوالۍ ته ولاړ شي دا سنګوریان په نامه کوم عسکر چې دي سړی ګرېږي په یوه نامه او بل نامه بیا وایي تاسو طالبان یاست چې موږ طالبان یو بیا مو علاقه یې ولې طالبان هم نه یو ملکي خلک یو بیا د سلیتو روپۍ غواړي نو د بل مو ستونزه دا ده چې دا شبکو هم کار کوي ښه دي اول خو مو دغه غوښتنه چې دغه د ګرش ولسوالۍ حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي دا د ملکي خلکو د سنګوریانې ګرې نو دی وایي دا د وطن خدمت دی که دا د وطن خدمت دی د دې خدمت خو یې موږ بېخي تېرو دی ملکي خلک ګرې د ازادۍ راډیو څخه ډېر مننه
بلې السلام علیکم زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام درېږم دلته جنګونه ډېر زیات دي لارې مکمل بند دي د کندهار او هلمند لار بند ده ګرانی ده دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري نو هله چې دغه جزیره په نور د فائټر کې شي د نور مخنیوي سره خدای په امان
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله امید دغه نور څخه خوایښ دی دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکرګاه او شهر ته راغلي دي د زموږ ورونو زموږ خوندې زموږ مندې بیا په بد حالت کې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د هله امید دی چې دا دغه خلک سره مرسته وکړم کوفي او طالبانو ته بیا زه دا وایم چې به دښتانو کوم دښتانو دغه دوه مسلمانانو مو چې خو د فار الله سره تباہ او برباد مو خل تاسو سره به الله ولا لنین په ورځ د اخیرات سوي کې دا خو تاسو بندگان نه دي خو د الله پاک چې له جلاله هو بندگان دي تاسو څنګه داسې د خلک نه ولا الله ته مو ورپوري ولا او وایي یا سکي او پر مرګ باندې یې سرطان نه کوي یا څو چې مري په څه تاسو په لچوکي د پاره غونډې وژني الله پاک جل جلاله هو بس تاسو سره سوي کې تاسو په خپل ګریوانی کې شرط ووږي نور مو وخت نه نسم وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سلام علیکم سودان کارانو ابریدین کو پتو سلام نو مرور دا سمور دا پیغام برور دل ته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې دا ولسمانی ستیا و نن راغور دی چې بالا د رنده واره دې څوار کې لیکو مو ستې دا غم انت کا وستل میراث نو یو په ملامت کې بسته څنګه وي چې زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې الله سره سر باندې دا نه وای چې دا د ګناه کې مشکل بس دو مخه ته ورنه چې ولې ګورم چې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کوس چې نه کوس ته مله سپات دي په یمات د شته و ته یو دکان کې مدره کور تر سی له خدای روي د دله د غره باندې وسو بل څه چې په دې د ایوان چې چمو ته لاله لاکه سره د بدر از الله سره چې موږ خپل فنان او ستاره د موږ نو په دې ځای کې نو موږ مورو د دې او هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما چې په کلی لاس کې د وزر کلدار راک چې ما چې څه نو خو دا وا پیل چې دا وا د غي چې دا وا د غي ته د نظر شپږ در الله سره د وو څو سال اتو چې په چا لا ټول چې د سل په نو پیل چې نو دا په نظر شپږ در دا خو مو خاران د کوم خو یو د دا د عوامو د نور غور دی نو استاد سمو د خدای شي در په دار یوه لږ منو مستری کی بلې از د خدای تعالی د قران کوم د مستری کی بلې خپل د زغه سم بل د تاغه لا خپل د ژوند مراد شي د عمر خدمت میاش کی بلې د نو د هغه شي مو د دې اختیار د خبر کښته نو څه پاتې د شر مو جو ته جو په چی دی په یو کال کې بل د څوره معنا د ام د خل نه جایز د خل زلم د مستری کی السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مو را سره شریکې کړې وي موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه خدای یو کې چې اړوند مسولینو هم دا اوریدلې وي او د خبرې لپاره هڅه وکړي په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونه اورو چې د اسدی رادیو سره په مرکه کې کړي دا مرکز ما همکار امید زهیرمل کړی دا په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي
منګ خپل تر هڅه حد زیات هڅه کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي، افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره و، دوی خپل بریدونه جوړ کړل. شروع کړو خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی دوی د خبرو. او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد د همسایه هیوادونو نه نور راغلل، لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل، او اکثره دوی پلو پلچکو دا شیانې تخریب کړه چې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه. مګر موږ بیرته موږ د هغه ځایونه پاکولو او جوړولو ته لګیا یو ان شاء الله.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ستاسو له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو، او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي. نو تقریبا 15,000 خوا خلک یې د کوره بې کوره کړه، او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدلی. خلک تخت نفرت تې لري. همدارنګه د خلکو رفتعمل لارې کې ماینونه خښته شو، عام ولس یې په ماینو والو ځو. درېیم یې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه، چې تاسو عکسونه ګورئ چې بلدوزرونه یې ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو. اوس خلک تخت بد وړي او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي. او بلکې طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسیږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او د ولس په مقابل کې مسؤول ګڼي، او د دې د جوړولو لپاره چې جوړې پن تاوانونه به وي.
والي صاحب، اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډېر زیات شمېر دی، او دا په یو داسې بې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په هماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د بیزای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته موږ کوو. د هلمندیانو د کوره ما آبادي چې تجارانو چې دغې جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړل. همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نومونه یې ماته نه راځي، هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړل. او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړل. خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه چې دولتي کومکونه شروع شوي دي دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلودلو، او په دا توضیح به ادامه وکړي. ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان، ډېره زیاته مننه چې ازادي راډیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګټه سره واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اسد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم، او د غزنی د جمعیت اولیاء عربی او د محسنو څخه یم. تو په غزنی ولایت کې د نیمادو انسټیټیوټونو کې دی او عادي ټایم فانزي کې دی وایي چې موږ شروع شوی دی. او څنګه چې متاسفانه د مودس سره سم تین څو د جامع او ځکه چې سره سم تین امکان ایس فایل معلومات نه درک کې معلوم نه دی چې امکان څه وخت دی. نو موږ د چارواکو سره غواړو چې موږ د هغه غواړې او موږ د دومره سره دګیو کې. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما د حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زابل ولایت میزان ولسوالۍ کې د خاده سم کار نه کوي، نه واټس اپ پاله کېږي، نه فیسبوک پاله کېږي، نه ټلیفون هم سم کار نه کوي. کولای شي چې دا مثال د خاده څه سمه پاله کړي او د ولس پره توګه خدمت ترلاسه کړي.
السلام علیکم، افغانم د تاسو پیغام پرېږدم. سمولا صالح صاحب چې کومه خبره کړې ده چې د کابل ښار کې مجرمین به ژر تر ژره ونیول شي او دوی به د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګرابه په کابل ښار کې راښکل شي، راځئ دا حل لاره نه ده. که څه هم صالح صاحب نظر ته احترام لرم، د وزیر داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ول دا باید وویشتل شي، دا حل لاره نه ده. کابل یو ملي ښار دی، یو بانفسه ښار دی، دلته کاری بوختیاوی نسته. دلته ځوانان دغلای چکی را دس نه دي چې یو کور خپل په خوشاله دی، یا مور یا ور یا خور یا خپل د کس په دی باندې خوشاله چغلا وکي. کاری بوختیا نسته. کابل ښار یو چنه ښار دی، مګر نه پوسی پشکی زیات دی، یو نه ښار دی په ملي نه تمام مشکل سی دی، کار نه نسته، وظیفه نسته. نو باید دا ته باید حل لاره پیدا شي. نه دا حل لاره نه ده چې ما بس دا واسو وکړي یا څه دی وکړي. اوس بس نه کېدلی چې امر الله صالح صاحب یو د داخله صاحب ګر شار کابلیان واسي دغه ته زندانو ته یا په زرګونه کسان زندانو ته واسي، دا هم یو د برجې د پاره یو خساره دی، دا تاوان زموږ د هیواد په حل نه دا ده چې کاري مختلف دي. داسې کامل الله صالح صاحب خپل شخصي کار باندې د حکومت د برجې څخه او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې پبلیک او د جوړې کې ځوانان په کار مصروف شي. بیا ان شاء الله د جرمونو کې راپ جوړ کړي د ښه پتی. السلام
علیکم ټول آزاد رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ازمار تاسو سلام داله کوم. روره زه د غازی آباد ولسوالۍ د سنړ ولایت نه میډیکل نیولې. په سنړ ولایت کې دغه ورته د پردي کورونه ولي او جنګ کې د یو ځینې کېږي کلی ولي کورونه ولي عوام په عذابۍ دا پسې ډانګې راغستې. عوام غیر حق مسلمانان دا اشار کړي پردي کورونه وشته، کورونه ګولۍ ورګېرې، ماشومان څو داتې وشته، هیڅوک خبرې نه کوي. موږ رئیس جمهور ته دا پیغام دی، وروره د ولس پوښتنه وشي او پوښتنه یې ونه شي دا ولس به هم بلته مجبوره شي.
السلام علیکم، زه حاجي شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې زموږ په غازی آباد کې 28 باغ 28 باغ مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپنا شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نفوس ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناستي. هیله ده چې زموږ دا آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ
پاکستان روپئے ایا زه مو خو دې ته دې دا اوس نو چې 1000 روپے ما نه غوښتل او دا دې زړه کې خبر نه لګید او دا دې راډیو ان کار کوم ته نه راغله دا پیتا مې مو یو شر کی. او سلام
مله، السلام علیکم. زه غواړم دا مې دې نو پیسې ولې نه ورکړي، دا کار کې چې نه جوړ کړي.
بله السلام علیکم، زه ټول یو ځوان یم د ورکز ولایت هم اړیکه در سره نیولې دا زاته راتیو پر کارون کې هغه دین کې تسلیمونه او احترامات وړاندې کوم. لیست له سلامونه څخه جمهوریت یو سات ته چې د مرزاتی ما دې هو سره د کومه په حق لا باندې کومه تر هسته ول شوی او خو متاسفانه د هغې هیڅ قول نه معلومي کې چې د هغې څه حال شو. نو په دې اړه باندې په چوغو کې باندې ستاسو د راتیو له لارې غږ کوم چې د هغې حالت معلوم کی او د مرزاتی معیوبینو مشکلاتو ته رسیدگی وشي.
بله السلام علیکم، زه د کندهار څخه پیر احمد.
بولدک د سرحدي ګمبر یو متقاعد محمود محرمه زما خو د تقاضا ده چې یو تقاوس محمود یې دولت په دمخه کې زموږ مامورینو څخه یو اندازه پیسې په نامه د تقاوت دوی ګرځي په دې باندې ټوله خبر دي او د حکومت سره زموږ پیسې موجودې زما دغه دا دی چې زما د تقاوت پیسې ما ته پرې وځای راکړي زه نه غواړم چې زه په کال کې یوازې دی ما ته دا تقاوت پیسې چې اچا زره یا نوي زره یا به یو لکه ونه کېږي په دې باندې د زموږ یو هېڅ کار نه کېږي او تقاوت پیسې د دغه دپاره دولت ګرځي چې هغه دی تقاوت شي او پر یو ځای ورکړي او د هغه څخه دی یو استفاده وکړي یا به یو کور په جوړي یا به یو دکان خراباشي یا به یو بل کار پکې خپل روزمره ژوند به سرته پرسوي اما دغه یو لکه ونه یا اچا زره یا نوي زره یا داسې مشترکې دغه پیسې نه چې د سړی گزارنه پکې نو زما خو هیڅ دغه دی چې زموږ خپلې پیسې دي موږ څه پرې وځای راکړي موږ ښایي دولت ته بوجېدې څه نه غواړو دا خو زموږ پیسې د ده سره امانت پرېږدي راک څه زما پیسې ولې ما ته په کښت راکوي موږ سرګردانه مال تقاوت مامورین ګرځ سرګردانه یو ورځ رئیس نه وي یو ورځ امضا نه کېږي یو ورځ مجلس وي یو ورځ جلسه ده یو ورځ چیشتي نو دا څه ضرورت یې وځغوني مو اردو لارو ته چې پر اردو لارو باندې موږ د خپلې پیسې راکړي خو زموږ پیسې ساسره امانت پرچې دي موجودې په پخوا کې دي راسه ګرځولې دي بس رایه که په دې کې نو بیا څه مشکل دی چې ته ماته بیا دا دې بیا دغه کړي دي چې بس والا په کال کې یو واري درکو ولې پرې وځای نه ورکوي لکه په نورو دنیا کې دا نور کارونه چې د نورو خارجانو په اجازه کوي نو دا به ونه کوي خو په امریکا کې په جرمني کې په فرانسې کې په پاکستان کې په دې نيجه پاکستان کې دا قانون شته چې دا پیسې پر یو ځای ورته او بل قانوني غوښتنې هم دا چې ته په افغانستان کې د افغانستان بانک مامورینو ته پر یو ځای پیسې ورکړي دا به ونه دا به څه رقم کار دی ولاکه خبره بانک مامور ته پر یو ځای تقاوت ورکوي او نور مامورینو ته بیا نه په کښتو یې راکوي دا ولې د مریو دغه چلند ولې زموږ سره کوي هر سړی به آرام شي هر مامور به آرام شي هر یو مشکل به پاره به شي یو کار به پوه شي بیا په دې مابین د جریان کې د دې ژوند یو سړی مړ کیږي هغه ورثه نه لري چې بیا په شولار شي بیا وسیکه جوړ کړي بیا په کابل ته بیا ځي دا څونه اوږده لار د خدای لري دا دوی کارونه ګرد پر خارجي سیستم روان دي اما دلته بیا دا کار بیا هغه د کورونی اولاد وخت څخه بس هغه سلسله پاته ده ولا پاته ده ولا پاته ښایي سر راډیو څخه مې دا خوښیږي چې دغه مربوطه مسؤلین سره د تقاوت دغه یو پریکړه یو کاچې پریکړه پر دې باندې وکړي دغه زه خپل په دا رقم دا پیسې نه غواړم وسلام
ډېر مننه کوم ګران ورور چې موږ ته خپل پیغام رسولی وو دا د موږ په امانت تر ته خبر کې هیله ده چې ستاسو یو د نورو دوستانو پیغامونه اړوند مسؤلینو هم اوریدلي او د خبر لپاره یې هڅه وکړي مخکې تر دې چې د خدای په امان وکم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کوي همکاري کوي کورې ودان او ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې و د نورو پیغامونو په هیله مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله ومنسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ستا بند دا شپتا بناوڑ ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور اڑکا ستا بند دا پائے ہائے ستا بند دا شپتا بناوڑ ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوی و دغی دخت که شاید دمیلی قتل شوی و دغی دخت که اوزم دجل در ازادون دیده دجل در ازادون دیده شپی تفنا اولماش پا چوبا حل چوبا دا زمان دیده لورا زیت افتم چی لشور دکی استا بنده دا آی های استا بنده دا شپی تفنا اولماش پا چوبا حل چوبا دا زمان دیده.